عزیز سپاس که در برنامه شنیدین، ممنونتان، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د پروګرام په لومړۍ نیمه کې مهمه موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې سږ کال 2023 او کال ته هم په همدغه پریکړه لري چې له افغانستان سره به خپل یو میلیارد ډالر مرسته کامه کریم. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې اړه باندې خبرګون ښودلی دی. په دغه پروګرام کې دا موضوع اخلو. همدارنګه یو ګردی میز هم لرو چې میلمانه سره به د هغوی د تحلیل راواخلو په دغه موضوع باندې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري د افغانستان ډیری خلک په کرونا ویروس اخته سي او د مړینې امکان هم شته. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله 122 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. محمد اشرف غنی نن له ارګ څخه په یوه ویډیوي وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې له وړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. ولسمشر غنی زیاته کړه:
من به خاطر جبران کمبود کمک های ایالات متحده امریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه نموده و به زودترین فرصت به شما اطمینان خواهم داد. اما همین اکنون برایتان اطمینان داده می توانم که کاهش کمک ایالات متحده امریکا تأثیر مستقیم بالای بخش ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې له هم د امریکا مرستې بندې سوي نه دي او هڅه کوي چې د خبرو له لارې هغوی ته قناعت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ کابل ته سفر کړی و او له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره یې ولیدل. ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا په یوې برخه کې د ده او د عبدالله چې ځان د ټول شموله حکومت مشر ګڼي پرونیو خبرو ته اشاره وکړه او ویل چې ښاغلی عبدالله د اساسي قانون د تعدیل په څیر داسې غوښتنې لري چې د قانون سره په ټکر کې او د ولسمشر په صلاحیت کې نه دي. تر دې وړاندې عبدالله عبدالله هم په یوې لمې کې ویلي وو چې په سختو شرایطو کې کابل ته د پومپیو سفر د افغانستان د بحران د هواري لپاره یو فرصت رامنځته کړ خو ښه استفاده ترې ونه شوه. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر خبرداري ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري 2 میلیونه افغانان په کرونا ویروس اخته سي. د دې خبره د وړاندوینې له مخې احتمال لري چې د افغانستان 1,00,000 کسان د کووید 19 یا کرونا ویروس له امله ومري. فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې که د افغانستان د خلکو بې پروايي دوام وکړي دغه وړاندوینه به خطرناکه وي. په همدې اړه نور جزئیات په دې خبرونه کې هم اوریدلی سي. په دې که د افغانستان ولسمشر هم په دې هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په هدف پر طالبانو ژغ وکړ چې له اوربان سره موافقه وکړي. محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه په یوه ویډیو وینا کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د خلکو د هوساینې او روغتیا ته کومه ستونزه یا ناورین که پیښ سي مسؤلیت به د طالبانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړ وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وقایوي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکو د پاسپورت پر اخیستونکو او نورو کسانو چې د خپلو اسنادو لپاره دغه وزارت ته تګ راتګ کوي مشروط محدودیت لګولی. د دې وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی نن سه‌شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو وقایوي تدابیرو په اړه وویل:
په ټول افغانستان کې ځنګړي بودیجه د کورنۍ چارو وزارت تامیناتي مونیت لخوا اخیستې ده، ترڅو خپل همکارانو ته امنیتي ځواکونو ته ډېره اړیکه او تماس له عامو خلکو سره ده او ډېر زیانمندي په دغه برخه کې. ټول افغانستان کې دوی د ماسک، د سکش او ټول هغه مواد چې د دوی د صحت یا د دغه ویروس د وقایې لپاره استعمالیږي د مور رسولي.
تر اوسه د افغانستان د پولیسو یا امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د کورونا ویروس د خپرېدو کوم راپور نه دی ورکړل سوی. اخوا په فراه کې د سیلابونو له کبله دوه تنه مړه سوي دي او 150 کورونه ویجاړ سوي. د فراه ولایت له پیښو سره د مبارزې چارو مشر عبدالغفور ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه په خاک سفید ولسوالۍ کې راغلي دي. د نوموړي په خبره له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د سروې ډلې سیمې ته رسېدلې دي. ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 122 کسان مړه سوي دي. په دې سره د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر په ایران کې 1904 تنو ته ورسېد. دا شمېر داسې مال خپرېږي چې ولسمشر حسن روحاني وویل چې د حکومت نیمایي کارکوونکي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کورونو کې اوسېږي. د ایران د روغتیا وزارت وایي کیانوش جهانپور هم نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 1202 نوي کسان په دې ویروس اخته سوي دي او د ټولو اخته شوو شمېر تر اتلس زره ډیر سوی دی. ایران یو لغوی ودونه دی چې دی ویروس سخت ځپلی دی او چینایي چارواکي وایي د هوبی ولایت پر ځینو سیمو د سفر محدودیت به لرې کړي. هوبی د چین له مرکزي ولایتونو څخه دی چې تیر میلادي کال په وروستیو کې د کورونا ویروس پکې په لومړي ځل سر راپورته کړ. د خبرونو پای
فری بازار و خبرونه اول وستل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولای. ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل د امریکا د مرستو د کمیدو اعلامیه مشروطه ده او دوی هڅه کوي چې بیرته د امریکا قناعت حاصل کړي.
چنانچه در اعلامیه ایالات متحده امریکا آمده است، آنها هنوز این کمک ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساختند. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم.
امریکا د روان 2000 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کمه کړې او په ډېر احتمال کال هم دغه کار کوي. علت دا ښودل شوی چې ویل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله سره نه دي جوړ شوی او د ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی دي. دا مو د سر موضوع ده. تر دې وروسته به یو لنډ بحث هم ولرو. میلمانه دي محترم نجیب آزاد، د سیاسي تحلیلګر او د ولسمشر غنی د کمپاین یو مخکښ غړی، او همدارنګه حکمت الله اعظمي د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال. دوی ژمنه کړې چې له موږ سره به خبرې کوي. هیله ده پروګرام تر پایه سره واوري. لمړی رازو راپورته. امریکا د 2000 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا دا اعلان کړی او ویل چې په یو ټول شموله حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله نه جوړیدل په ډاګه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه اعلان په خبرګون ولسمشر اشرف غنی نن خبرې وکړې او ویل چې هڅه کوي د امریکا دغه اعلان چې د مشروط وبول د دغه اعلان څخه وروسته د امریکا قناعت حاصل کړي او هڅه کوي چې د امریکا قناعت حاصل شي. هغه دا هم ویل چې نورې بدیل لارې به پیدا کوي چې د امریکا د مرستو د کمیدو خلا ډکشي. اکرام الله اکرام دغه ټول موجود سیړلې لکابل لمک سره دغه موضوع شریکوي. مهرباني.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې ل مایک پامپیو او عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. خاغلی غنی ویل د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې د خپلې ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ونډه ورکړي. خو دی وایي خاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي سی قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلات اوختون که ده چه ده اساسی قانون له موادو سره کامل مغایرت لدی. زله هغه میکانیزم څخه بیرون چه بخپل قانون اولادینی نکره ده هیچ فرد او دلی بگوختنه ده اساسی قانون ده تعدیل صلاحیت نلرد.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هری معقولی غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکره ته چمتو دي. دی وای د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت دی. خغل غنی دغه څرګندونی ورسره له هغه کوي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پورس په ناساپی ډول کابل تراغی او لومړی ولسمشر غنی او عبد الله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکیچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړي. خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خواشینی دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2020 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او د غشان په نورو برخو او مرستندویه کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازي حکومتونو د اعلان د نه ملاتړ خبره هم شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي که افغان مشران جوړجاړی وکړي نو امریکا پر خپله پریکړه له سره غور کولی شي. خو ولسمشر غنی وایي چې د دغو مرستو کموالی بعد دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ خو له دې فرصته ګټه وانخیستل شوه. د اعلامیې په حواله راغلي مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران نه د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو لالارې مو واوریدل چې امریکا له افغانستان سره خپل یو میلیارد ډالر مرسته کم کړې ده او دغه اعلان یې بیګا کړی دی. ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جوړ را نغلل او د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلل. په همدې سبب باندې دغه مرستې د سږ کال په مخه همدارنګه په ډېر احتمال د کال لپاره هم کمیږي. اوس هم د لکه څنګه مو چې وویل بحث ته راځو، په دغه بحث کې به نن په دې اړه باندې غږیږو چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا دغسې اعلان په څه معنا دی او څومره ډیر اغیز به ولري. موږ هڅه کوو چې میلمانه راولو پروګرام ته حکمت الله اعظمي صاحب د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال او یو مشر څېړونکی خوشبختانه ټلیفوني کرښې اړیکې له موږ سره وصل شوې ده. هڅه کوو چې ښاغلی نجیب آزاد هم را پیدا کړو او ورپسې به نور میلمانه هم هڅه وکړو چې راشي دغه پروګرام ته. خو لومړی به ورشو اعظمي صاحب ته. اعظمي صاحب، د امریکا دغه شدید اللهن نه به ورته ویو اعلامیه او د مرستو کمیدل تاسو څنګه ارزوئ؟
ډېره مننه. سلامونه ستانګې صاحب تاسو ته او ستاسو ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم د امریکا دغه اعلامیه چې کومه ده ډېره سخته وه او د دې نه علاوه د پامپیو راتګ و کابل ته په داسې یو حالات کې دا د دې ښکارندوی کوي چې امریکا ته دوه شیان دلته ډېر مهمه دي. لومړی خو په دغه سیاسي اوضاع د افغانستان کې یو څه نورماله کېدل، دوه موازي حکومت یو کول د سیاسي رهبرانو تر مابین، او تر دې کوم چې لا هم ډېره مهمه ده هغه د سولې برنامه کې باید پرمختګ وشي. چون چې یعنی کچیر کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی په خپل سره جوړ نشي نو بیا د طالبانو سره مذاکرات ناشونی ښکاري، چون چې دلته یو سیاسي اختلافات په وخت کې نشي کولی. نو زه فکر کوم امریکا د پاره د سیاسي جوړجاړی مهمتر پر دې خاطر دی چې باید په مذاکراتو کې پرمختګ وشي. کچیر مذاکرات نه وای او یا دا مذاکرات پورې مربوط نه وای نو زه فکر کوم بے ډېر روغند ورته مهمه نه وای.
ان تاسو وای چې دغه فشارونه به بل اخره ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس مجبور کړی چې سره کین یو مشترک انکار وکړي. ازمی صاحب فکر کوم د تاسو ازمی صاحب زما کاورې لطفا لګ مزایته تغییر ورکړي غاګ مسیر نه غي لطفا دا خبره بیا تکرار کړئ غاګ مسیر نه غي
د رئیس جمهور غنی کومه وینا چې و کزما غاګ اوس سید
او بالکل مهرباني
رئیس جمهور غنی چې کوم پیغام درلود په یو بجه باندې کابل په وخت باندې دوه ویل چې موږ لا هم هڅه کوو چې ډاکټر صاحب عبد الله په د هم شموله حکومت کې یا براډ بیسډ یا مثلا ډیر پراخ منسټه حکومت کې دایرا داخل سي او دا ویل چې دا تر اوسه پورې دا کټاسیوی نه دی دا یو بلیون ډالر کم چې امریکا تهدید کړی دی دا تر اوسه یو تهدید دی دا یعنی تر اوسه دغه نه دی د سیو حالت نه دی رسیدلې چې دا دی باید دغه سي کټاسیوی ز فکر کوم دا په مشروط شکل باندې کچيري کابل رئیس جمهور غنی دې ته ادامه ورکړي چې ډاکټر صاحب عبد الله مختار ولې فکر کوم دا فیصله بیرته کېدلی شي تبدیلېدلی شي خو دا ښکاري چې رئیس جمهور غنی پر خپل موقف باندې د ډیزل ډیر جدي یعنی 2014 کې رئیس جمهور غنی خپل د مشوره و چې باید یو ملي وحدت حکومت جوړ شي مګر ډیزل فکر کوم چې یو څه آسان ورته نه ده چې
په حکومت کې شریک ومني. ازمی صاحب زه به د ټلیفون شمیرې موایم کېدای شي زین اوریدونکو هم علاقه مند وي چې خپل خبري لمون سره شریکي کې په لاندې توګه باندې په جریان کې به تاسو هم وي اوریدونکو تاسو مکول شي په همدغه موضوع باندې خپل لاند واځي پیغام لمون سره شریکي البته د ټلیفون شمیرې دی 0922255 همدارنګه 0992003540 بیا تکراروم 0922255 او 0923540 لطفا په همدغه باندې موږ ته زنګونه راووي تاسو به راواخلو او دا اوس یو څوک شته فکر کوم زموږ همکار وایي نو مهرباني د دا اوریدونکو غږ به واورو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پیغام ولنډ وایئ په همدې موضوع.
بله سلام علیکم زه ګوشخان تنه د خوش ولایت څخه تاسو زما در کوم ټول ته نیکی هیلی سلامونه او وړاندې کوم. بیا د ډاکټر صاحب غنی ته د دې مبارکي ورکوم چې په افغانانو کې دومره جرأت او دومره دلاور سړی پیدا شو چې د داسې خلکو سره د مقابله شروع کړه چې د دې د وجه افغانستان ته بشوي وو. ښه احترامانه زه د اعظمي صاحب نه یو نظر لرم. بیا د اعظمي صاحب نه
لاند وای لطفا لاند مهرباني.
خبره داسې ده چې په دې باندې ټول پیک لاس ورځې د مخه نیورک ټایم والا یو اخبار ورکړو چې کله مشرف نه بوش غوښتنه کړې وه چې ته موږ ته اډې راکړه لکه دا وانان چې په دا کیسه باندې پوه شي چې ته موږ ته اډې راکړه چې موږ د طالبانو په خلاف دلته عملیات شروع کړو. نو مشرف ورته ویلي وو چې زه اډې درکوم خو په دغه شرط باندې چې په افغانستان کې به د ما لاس پوسه یو ضعیف او کمزور حکومت ته راولئ. نو هغه وخت د بوشو د مشرف په منځ کې دا معاهده شوې وه. یو پیساد افغانی افغانان نوم در باندې پروت وي نور افغانستان مه خرڅوه. غنی پرېږده چې دا وطن جوړ کړي.
د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې خپل نظر لطفا شریک کړئ. د عبدالله عبدالله او اشرف غنی مسایل خو معلوم دي، هغوی اعلامیې ورکړي. لطفا د دغو مرستو اغېز به په تاسو باندې څه وي، ته چې اوس خبرې کوې له موږ سره.
ګوره سرکزای صاحب، موږ ته شکر ده الحمدلله اول مسلمانان یو بیا افغانان یو. افغانان هغه خل دي چې د شرایطو په مقابل کې څومره د استقامت وکړو او څومره د هغه وکړل. ګوره کفار هغه مطالبین موږ نه کوي چې موږ غلام ګرځوي د لوږې نه مرو. ګوره 2014 کال دغه امریکایانو او اروپایانو
به تنه سب ژوندۍ او سید د دوی اوریدونکو نظر مو واورید کڅام چې زینی مسائل مستقیم ویل او د خغلی عبد الله پرتبات ځکه چې دا غوی ویان لمک سره نشته دلته په دې باس کې خو اعلان کی داسې راغلی چې پرونی لیدنه خغلی عبد الله یو فرصت ګڼل دی او ویل دي چې خو چې د لانجې مو سره حل کړي وي خو سمه ګټه تری وانه خستل شو. ازمی صاحب لاند کدار ته وای چې ولسم شرغنی او عبد الله عبد الله هم دغه سپ 2014 کې هم سره جوړ را نغلل په لومړی سر کې لانجې وی بیا امریکا تر روسي هده بوري کوشش وکړي چې دوی سره جوړ را ولې بل خره ملي والی حکومت جوړ شو. اوس هم دغه یو وزه ده مګر داس یو غټ مالی اقدام ولی وشو د امریکا وسنې ادارې ولی دا کار وکړو. لطفا لاند راته وای.
ما تحلیل دارم چې امریکا به هم سیاسي او سلا نور ونه لري کوم چې په 2014 کې درلودل. نو دی د مالی امکانات او کم نظامی دغه چې کومکونه چې د افغانستان دولت سره کوي دا به د یو فشار په وسیله باندې کاری د رئیس جمهور غنی پر وړاندې باندې. مګر دا چې به تاثیر څومره یې زه فکر کوم افغانان باید اخر د ورځې کې په خپل پښو ودرېږي. که په 2024 کې $4 بلیون کته کېدلې نو اوس 1 بلیون کم شي څه مشکل دی. افغانان باید دا زده کړي چې څنګه خودکفا اوسېږي او په خپل پښو ودرېږي. او دا موږ یو غنی واد لرو، یعنی داسې نه دی چې موږ خپل مالي دغه نشو کولای، مګر یو تدبیر او یو زراعت او شاري ته ضرورت څه چې هغه باید څنګه دغه منابعو څخه کار واخلو. یعنی موږ د افغانستان یو ډیر غنی واد دی مګر ډیر غریب ساتل شوی دی.
بله مننه کوم. ژوندی اوسې ښاغلی اعظمي، تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ. ور به شو د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټاوزی ته چې د دوی ټلیفون هم رخ شوی دی، له موږ سره په ټلیفوني کرښه کې دی. ښاغلی کټاوزی، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. دا راته ووایي چې امریکا لیکلی دي په اعلامیه کې چې مرستې به کمې کړي، امیډیټلی لیکلي، یعنی ژر دغه د اجرا وړ دي دغه د مرستو کمېدل، او کال تبم په بالقوته غباندي ډیر احتمال شته چې د امراستي کمی شاولات د چې خغلی غنی او عبد الله سره نه دی جوړ شوی دی او ټول شمول حکومت په جوړولو باندې څه فکر کوي چې د تاسو تحلیل څه دی په دې ارتباط باندې امریکا ولې دغه یو توند اعلان یو ورکوي؟
جناب ورورستا سنوم
سفیولاستان اگزای
سه ان شاء الله کوم مشکل باندې ستاسي نمونه غواړي نظر واخلي. نن هم د مودي رئیسانو کمیټي سبا یو آیات ټاکلی سي د ولسمشر غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین موږ ولسی جرګه وکولای شو ښه منځګړیتوب وکړو او د شخړې ته د پای ټکی کېدو. او په دې باندې تاسو ته اورېدونکو ته ډاډ ورکوو چې ولسی جرګه به په دې باندې وتوانېږي چې دا مسله حل کړي. نو واقعا هم لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوم اعلامیه کې راغلی دي او مرستې کموي په لنډ مهال کې اثرات د موږ په ولسو د موږ په حکومت باندې شته، خو افغانان دې ته اوس لیواله دي او د ټولو په دې باندې ټول افغانان په دې نظر دي چې موږ باید له مرستو نه تیر شو او په خپله خودکفا شو او په خپل مټو باندې وسا وغوسو. نو د خیرات په پیسو باندې هیڅ کله د موږ وطن نه جوړیږي او نه به جوړ
شي. څه فکر کوي کومې لارې شته چې دغه بدیل به جوړ شي؟ اشرف غنی خو ویل ولسمشر چې ریاضتي اقدامات به کوي، یعنی داسې پالیسي به وضع کوي چې مصارف کم شي یا مالیه زیاته شي. په دې لارې باندې غواړي چې دغه خلا ډکه کوي یا څه کار کوي؟ دا خو $1 میلیارډ ډېرې پیسې دي
جناب ستانګزای صاحب. اوس پخوانی افغانستان نه ده، په افغانستان په ډیره یو ښه مرحله کې ده. اوس دولسیزی والی دي او دلته ډیر څه په پښو باندې درېدلې دي. موږ به دا فشار په ځان باندې ومنو او موږ له خپل حکومت سره دا غږ بدرګه کوو چې موږ له ټولو مهمه په خپل مابین کې یو موټی او په یو اتحاد او اتفاق شو او په خپل ځان باندې ځان بسیا وګڼو.
مننه ښاغلی کټاوازی. زه غواړم پوښتم چې د امریکا حکومت په دغسې یو وضعیت کې ولې دغسې یو مالی اقدام وکړ؟ یعنی سیاسي فشارونه هم شته، نور مسایل هم شته، ممکن له دوی سره د ملاقاتونو محدودیت لګول شوی وي یا نور مسایل. ولې داسې یو دم په دغه مهمې برخې باندې دغه کار وکړي، دا پرېکړې وکړه؟ 2014 کې هم دغسې یو حالت و، خو هغوی سیاسي هڅې زیاتې کړې د دې پر ځای چې مثلا مالی اقدام وکړي.
جناب ستانګزای صاحب، افغانان ټول په دې باندې پیږي کومه اعلامیه چې دا ورکړې د داری تشویش وړ خبره نه ده او فکر نه کوم چې امریکایان دې په دغه خبره باندې ودرېږي. نو دا یو فشار ده په ولسمشر اشرف غنی باندې دوی راوړي. نور به ان شاء الله کومه خبره نه وي او زه په دې باندې اطمینان لرم چې دا کومه اعلامیه چې دوی ورکړې ده او بیرته بل خپل اعلامیې نه لاس په سر شي.
ډیره مننه. غواړم یو څه بلم راته ویم. تاسو خو د قانون گزاره قوې یو مشر یاستې، مرستیال یې. له امریکا سره افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا تړون لري، به څه وخت مخکې اعلامیه هم د ناټو په ملګرتیا امریکا ورکړه چې له افغان حکومت سره به دوی مرستې کوي. د طالبانو په اعلامیه کې هم دغسې یو شی راغلی دي. څه فکر کوئ دغه تړونونه خوشته د مرستو د کمیدو په اړه باندې په تړونونو کې څه یادونه کیږي شوي او حقوقي لحاظ باندې تاسو څه غبرګون کولی شي وښیئ په دې ارتباط؟
بالکل جناب ستانګزای صاحب، موږ له امریکا سره ستراتیژیک تړون لرو او هغه تړون د ولسی جرګې لخوا نه پاسوي ده او امریکا مکلفه ده چې هغه تړون ته پابند وګوسي. او کچیري امریکا یو تړون ته پابند ونه وسی نو د امریکا د بار به هم بیا خراتونکو یو نه لري. نو ولسی جرګه د خپل حکومت تر شا ولاړه ده او موږ به هغه شی شایسي په تړون کې له ایالات متحده امریکا سره لرو او کوشش به مدای چې هغه پابرجا پاتې شي او عملی شي.
ډیره مننه کوم. یو اوریدونکو به ته هم چانس ورکو کټه وځي سپ تاسو په لاین کې لطفاً پاتې شي. اوریدونکو محترم لطفاً خپل نوم واخلي او په همدغه موضوع باندې مستقیم خپل نظر شریکه دی. خو ای خو ډیر مزه لطفاً مستقیم خپل نظر په دې موضوع وای مهرباني.
طالبانو او واپ اختیار ټول په کله د امریکا په لاس وي یا د امریکا موږ غلامان وو د موږ پاچا نه وو د موږ مشر نه وو دا عقد نه درلو د صدر تړون یې هلته امضا کړی وو. موږ اشرف غنی صاحب نه ډېره مننه کوو چې موږ د لولګې نه مړه شو خو د امریکا حکم دې نه منو. وسلام په احترام.
ډېره مننه کوم اوریدونکو یو له موږ سره خبرې وکړي. کټه وځی صاحب دا راته ووایي چې د امریکا دغه فشار بلاخره آیا ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله به اړ کړي چې د مذاکرې میز ته کښېني که څنګه؟ څه فکر کوئ؟
ستانکزی صاحب امریکا که چیرې صادقه وای په دې اوسني حالاتو کې نو دغه تېره شپه چې د امریکا وزیر د خارجي راغلی و کابل ته دا مسله حل کېدله. نو دلته موږ په دې سیاسي لحاظ په دې نظر ورته ګورو چې دوی له موږ سره تر ډېره جایه رښتینې نه دي او سیاست کوي. خو موږ د ولسي جرګې نننۍ د رئیسانو جرګې ناسته دا و چې موږ به ټولې هڅې وکړو چې موږ خپله ډاکټر صاحب ولسمشر اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله سره کېنو او یو دې ته لکه څنګه چې د موږ ولسمشر ویلي دی چې زه یو داسې افغان شموله حکومت او ټولو خواوو ته په کابینه کې برخه ورکوم. نو موږ به په ډاکټر صاحب عبدالله باندې له هره طریقه یې فشار راوړو چې ملک په ډېره حساسه مرحله کې ده. دلته له د سولې خبرې روانې دي او دلته د امریکا فشارونه دي. نو موږ باید په حوصله سره مخکې ولاړ شو تر څو دغه نظام سي 18 کاله لاسته راوړنې لرلې دي او دا هیڅ پاتې سي او افغانستان نور په خپلو پښو باندې ودرېږي.
ډېره مننه کوم ښاغلی میرزا محمد کټاوزی له تاسو مننه چې په دغه بحث کې مشترک وکړي. اوریدونکو د افغانستان د حکومت سره د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې موږ دغه لنډ بحث جوړ کړی دی. اوس یو نوی میلمه هم لرو، ښاغلی نجیب آزاد د پوهنتون استاد تحلیلګر او د ولسمشر اشرف غني د کمپاین یو ارشاد غړی. له دوی سره مو هڅه وکړه چې تماس برقرار شي خو فکر کوم تخنیکی ستونزه او اوس تماس حاصل شوی دی له دوی سره. آزاد صاحب مننه کوم چې اوس راغلی په دغه وخت کې. دا راته وایي چې د امریکا دغه اعلامیه تاسو څنګه ارزوئ؟ لومړی پوښتنه همدغه ده، له نورو میلمنو همدغه پوښتنه کړي.
سلامونه درنښت. د امریکا د اعلامیه ته کوم ګروخ نو شخصا زما ذهن ته د متحده ایالاتونو هغه درې اعلامیه راځي چې په سپتمبر 2018 کې ټرمپ ادارې د پاکستان سره هغه 300 میلیونی مرستې کینسل کړې. دغه نو سلورم جنوري 2018 کې هم ټرمپ 900 میلیون ډالر چې شاو سل کمی یو میلیارډ ډالر راځي په د په نظامی برخه کې مرستې چې پاکستان سره کړې هغه هم وځندولې. اما بیا بیرته ولیدل سول چې په جولای 2019 کې شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر هغه مرستې چې ځنډول شوې وې پاکستان ته بېرته ورکول شولې. راځو همدې بحث ته. بې له شکه چې له بده مرغه د بون د کانفرنس هغه بون اډرس ورته وایي د هغه را وروسته په ډېر مواردو کې متحده ایالاتونو هڅه کړې ده چې د افغانستان په دوه په حکومتو باندې فشارونه والد کړي. له بده مرغه افغانستان هغه کلنۍ کوم بودیجه چې دا شاوخوا 6 میلیارډ ډالر راځي چې په هغه کې سم نیمایي یا تر هغه یو څه ډېر 50% مرستې نړیوال کوي. په هغه کې متحده ایالاتونو په سر کې دي، بیا د دې ترڅنګ نړیوال بانک دی، آسیایي بانک دی. یعنی یو ډېر لویه برخه د افغانستان د حکومت د دولت چلونې ډېر لویه برخه د مرستې نړیوال کوي. دا اوس د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، د دې په نړیوال ډیپلوماسي پورې اړه لري. ځکه دغه یو میلیارد ډالر کینسل شوی نه دي، سسپند شوی دي، دندول شوی دي. یعنی غور برته کیږي چې افغان حکومت څنګه وتوانېږي چې دوی ته دغه قناعت ورکړي، او قناعت به دوارخیز وي. دوارخیز په دې معنی چې متحده ایالاتونه په تیرو اتلس نولس کلونو کې د افغان دولت سره هغه ډول چې موږ د مرستو مسله ورته وایو لکه د پاکستان سره نور هېوادونه چې کوي، هغه څه نه ده. ځکه افغان حکومت یا افغان دولت یا افغان ولس نړیواله جګړه پر مخ بیایي. د متحده ایالاتونو ګټې په افغانستان کې دي، متحده ایالاتونو اډې دلته دي، د سیمې د جیو پالیټکس لپاره دي. یعنې ډېرې سپینې خبرې باید وشي، او دا په هېڅ معنا هم هغه ډول احسان نه دی. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان پر ډیپلوماسي پر اوس اړه لري چې افغان حکومت څومره کولای شي چې د خپلې ډیپلوماسۍ له مخې هغه سیاسي تختار چې
او تاسو لطفا یوې دقیقې پورې صبر وکړئ، یو وقفه به واخلو. لنډه زموږ همکار فریبا ظاهر به لنډ خبرونه ووایي، تر هغه وروسته به بیا بیرته بحث له تاسو سره دوام ورکړو. مهرباني.
افغان ولسمشر ویلی افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی باید د هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. محمد اشرف غنی نن له ارګ څخه په یوې ټلویزیوني وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې لوړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وروسته لدی چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه، اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري په افغانستان کې میلیونونه کسان په کرونا وایروس اخته سي. فیروز الدین فیروز نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې که د افغانستان د خلکو بې پروايي دوام وکړي، شاید دغه وړاندوینه نور هم خطرناک شي. په افغانستان کې د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې د دوی څلور سرتیري په کرونا وایروس اخته سوي دي. د دغو ځواکونو په یو اعلامیه کې راغلي دي چې دا کسان تازه د هیواد ورغلي ول، خدای نه دی ویلي چې له کومو هیوادونو ورغلي. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله 122 کسان مړ شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل، کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ولولئ. راځو بیرته بحث ته. امریکا له افغانستان سره د مرستو د کمولو اعلان کړی دی، د مرستې ځنډولې دي دوی ویلي، او علت هم دا ښودلی چې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې سره ناکامه شوي دي. په دې اړه باندې بحث لرو. میلمانه وو په دغه پروګرام کې حکمت اعظمي او همدارنګه میرزا محمد کټوازی، ښاغلی اعظمي د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال، او ښاغلی کټوازی هم د ولسي مرستیال دی. هغوی لاړل اوس په بحث کې. ښاغلی نجیب آزاد لمونږ سره دی، د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین یو ارشد غړی او د پانتون استاد. ښاغلی آزاد، مننه چې دمې کې مونږ سره پاتې شوې. دا راته وایي چې ښاغلی غنی وویل چې ریاضتي اقدامات به وکړي، یعنی سیاسي اقتصادي پالیسۍ وضع کړي چې یا به مصارف کموي یا به مالیه زیاتوي. څه فکر کوئ دغسې اقدام کومې برخې ډېرې اغېزمنې دغه اقدامات که لږ تشریح کړئ؟
اول سیاسی اقدامات چې باید ترسره شي، یعنی ډېر پاتې مصالح کوم چې هغه باید ډېر وړاندې ترسره شي. ځکه ډېری داسې پخواني چارواکي دي چې هغه پنځه شپږ کاله مخکې له دندې ګوښه شوي دي یا متقاعد شوي دي یا په سیاسي لحاظ په کور کې نستل شوي دي، هغه د هغو میاشتنی مصالح هم میلیونونه ډالر دي. د هغو دته متاسفانه اصطلاحوي دي چې د استخان پیسې دي او نه پوهېږم د کوم مصالح پیسې. په افغان حکومت کې دغسې چارواکي هم شته او دغسې پخواني چارواکي هم شته چې د هغو که موږ ټول تل راواخلو د میاشتې شاوخوا درې څلور سوه میلیونه ډالر یوازې دغو مصارف دي. نو زما تحلیل دا وایي چې ښاغلی ولسمشر باید په همدې باندې بېل دې که د مالي مصارف راشي، افغان ولس متاسفانه په اقتصادي لحاظ یعنی د غربت تر کچې باندې تر کچې ټیټ دی. یعنی اویا اتیا فیصده ولس د افغانستان همداسې دی چې هغه کلنی عاید یې سل دوه سوه ډالر نشي کېدلی. نو هغه مصارف چې بېځایه مصارف دي، د پخواني چارواکو مصارف دي، بېځایه ادارې دي، داسې ادارې شته چې موازي ادارې دي، حکومتي ادارې دي، او په دوو برخو کې مصارف روان دي او نتایج هم نه ورکوي. یعنې هغه څه د توقع وړ نتیجه چې یوه اداره باید ورکړي هغه هم نشته. نو بې له دې که دغه مرستې وځنډول شي د متحده ایالاتونو لخوا ونه ځنډول شي، زه فکر کوم چې افغان حکومت ته په ځانګړي ډول ولسمشر ته په کار ده چې د هغه ادارو چې لګښت یې ډېر دی او هغه لاسته راوړل نه لري، او هغه چارواکي چې د دسترخوان او د نورو اصلاحاتو په نامه باندې د میلیونونه ډالر د میاشت اخلي، هغه باید وځنډول شي، بېخي له منځه ولاړ شي.
ډېره مننه. ښاغلی آزاد، دا راته ووایي چې همدغه فشارونه باید د دې لامل شي چې ښاغلی غنی او عبدالله یعنی د مذاکرې مېز ته سره کښېني او وګوري چې یو میلیارد ډالر تاوان خو ډېر زیات دی او بالاخره یو رقم سره جوړ راشي که څنګه؟
لباد مرغه د باد مرغه یو کلتور یو فرهنګ یو ځای فرهنګ ته جوړ شوی دی چې خامخابه یو جوړجاړي تسرسیږي. زه فکر کوم چې بیر دې فشار نو هم ممکن دی جوړجاړي تسرسیږي. تر یو حد پورې خبرې هم سوي دي اماده چې د مقابل لوري تقاضا به د کلیری به د ولسمشر په وینا شپه مرکه کې نن مرکه و خپل وینا کې ویل چې د ښاغلي عبد الله غوښتنې داسې وي چې هغه د قانون اساسي قانون نقص مطلق یعنې دغه سیاسي شخص رامنځته کېدل چې هغه یوازې او شخص یعنې د رئیس جمهور دپاره نه بلکې د افغان ولس دپاره د منلو وړ نه ده. اما په ټوله کې بې له دې یو میلیارډ ډالرو مرستو هم هغه سیاسي وضعیت اوس داسې دی چې ټول سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. دلته د سولې مسایل دي. دلته د نن یو د روغتیایي نړیوال سازمان چې کوم راپور خپور کړی دی د افغانستان د روغتیا وزارت چې په پیغام باندې خپلې څرګندونې کړي دي، دا ډېره تشویش وړ دی. یعنې د غربت تر څنګ د سولې مسایل، جګړه، بیا د کورونا وایرس، دا ټول هغه مسایل دي چې سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. د دې یو میلیارډ ډالر واخوا تم زه فکر کوم په ډېر نږدې راتلونکي کې به ښاغلی ولسمشر او ډاکټر عبدالله یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي.
ډېره مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد، د پوهنتون استاد، تحلیلګر او د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین یا ورشد غړی. اوریدونکو، دغه بحث مو تر دې ځایه پورې واورید. ډیره مننه کوم له تاسو نه. دغه بحث په دې باندې څرخېده چې امریکا د مرستو د کمولو اعلان کړی دی، څه تاثیرات به لري. ځینې اوریدونکو هم له موږ سره خپل نظریات شریک کړل او میلمانه هم وو. د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال ښاغلی حکمت اعظمي، د ولسي جرګې مرستیال میرزا محمد کټوازی او د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله آزاد وو. ډیره مننه کوم. په همدې ځای دا بحث پای ته رسوو. تر بیا مو په لاس سپاره. موږ دوه اونیز پروګرامونه واورئ. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تیور کوونکو میرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري. دغه ډول د میندو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوې چې ویټامین سي لري.
امیدواره میندې څومره د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي؟
عامله خویندې په درېیمه کټګوري د خطر د پرنو ناروغۍ کې واقع دي.
که یوه امیدواره میرمنه د کورونا نښې نښانې ولري، باید په لومړي ګام کې څه وکړي؟
عامله میندې چې د کورونا په ناروغۍ باندې مشکوکې وي، په لومړي قدم کې دوی باید د نسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه وکړي.
د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبارخیل خواورو.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډېرو هیوادونو کې خبره شوې او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي، څه زاړه خلک او څه واړه. خو څرنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی، که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغیدای شي. خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي. امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغۍ اخته کېدای شي، ځکه چې د امیدواره میندو د وجود دفاعي سیستم تر نورو خلکو کمزورې دي. نو له همدې امله باید امیدواره او تیور کوونکې میرمنې تر نورو خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د ناروغي د امیدواره میرمنو لپاره خطرناک بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغي پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کارکونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه د زړه ناروغي، د ځیګر ناروغي او د شکر ناروغي، دریم هم هغه خویندې میندې چې حامله وي، یعنی عامله خویندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا د ناروغۍ کې واقع دي، او هغه میندې چې شیدې ورکوي هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی هغه ته د کورونا ناروغي خطر عینم داس دی لکه نورو وګړو
دیرش کله نسیما چې د اوو میاشتو امیدواره ده د وینې د کموالی له امله په یو خصوصي روغتون کې بستر ده. د خپل نوي ماشوم را تک ته پوره تیاری نیولې ده او د خپلو تیاریو په اړه راته داسې وایي.
مور د ایوان نه خساتنو کې په ناست باندې شو دی ورکی او پاک وساتي ار ساره ولم به پاک شو نه مخ کې ځان پاکي بیا ته شو دی ورکی امام کې به شو دی ورکی شپه ته به تیر سي به هغه شو دی ونه کې او لار سي امام کې به شو دی ورکی ټول مې کړی دی او کومه
د امیدوار مېرمنو ترڅنګ وایت هغه میندې هم د ځان پاکوالي ته پام وکړي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي. د کابل ولایت اوسیدونکي مرضیه چې له کوره د باندې هم کار کوي وایي چې زه خپل ماشوم هر ورځ لمبوم.
زه ماشوم لرم تقریبا دیو کالو چې د شیدې ورکوم نو مخ کې نشي دغه مکروب نشي خبر شوی. ما روزانه تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې زه د دې بستر ته زه په مار اچوم مار ورته ورکوم بیا ورسته د ټول هغه جوړ کړی ده په دغه سپری کوم ته ټول ځای کې یو څو دغه دروازه کلیکونه زه خلاص پرېدم بیا ماشوم فقط خپل ځای کې بیرته سملاوم. ماشوم ته روزانه زه هغه ورکوم لامبل ورکوم دوه قدره د ټول ځای اچوم ډیر بیا د اوبه چې په ګرم اوبه جوش اوبه چواچوم څو دقیقې بیا پرېدم چې د اوبه لکه یخ شي بیا ماشوم پکې لامبم. وروسته د دې نه زه مخکې چې د ماشوم په غوږ کې ونیسم زه د یو ماسک نه استفاده کوم. ماسک ما خسته ده را سره دی او ماشوم سره میاو زه یې خی ځکه چې کله چې دې سره زه مقابل کېږم مخکې نه اول زه ماسک اچوم بیا وروسته خپل تی ګرم اوبه باندې زمين زما بیا ماشوم ته شو دی ورکوم.
کرونا ټول خلک اندېښمن کړي او هر څوک هڅه کوي چې دا ناروغي ورنه لري شي خو میندې بیا تر ټولو خلکو ډیره اندېښنه لري ځکه دوی هم د ځان او هم د خپل بچیانو په اړه اندېښنه لري. شهله چې د اوو اولادو مور ده کور کې پخله خپل کوي او ډیره پاملرنه کوي چې خپل دغه مسولیت په ښه توګه ترسره کړي. هغه د خپل وقایوي تدابیر په اړه داسې راته وویل.
اول خو آشپزخانه باید ډیره منظمه وي بل هغه مواد چې په دې کې اچول کیږي باید پاک صفا پرېول شي چې هیڅ نوع میکروب دې ته انتقال ونه شي. څو وخت چې ډوډۍ باسي هر اولاد ته باید علایده علایده قاشق علایده پنجه علایده مثلا کوشش وکړي چې په لاس باندې ډوډۍ ونه خوري چون د لاس د طریقه امکان لري چې میکروب انتقال وکړي. او بل اولادو ته باید ویل شي چې خپل لاسونه پاک صفا پرېمینځي چې هیڅ میکروب دې ته انتقال ونه.
د میندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي. محمد ګلاب چې درملتون لري د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپل میرمنې سره ونډه اخلي.
د یو خاون مسولیت له ښځې سره خصوصا په دغه اضطراری حالت کې چې د وایروس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده د وبا جهانی په شکل باندې په دې وخت کې یو خاون ته ضرور ده که چیرې د ښځه خصوصا سواد و نه لري هغه عامه پوهاوی دی باید په کور کې وکړي خپل ښځه پوکه ځکه چې اکثره خاوندان نظر د موږ تاسو عرف ده چې خاوندان په بیرونی په سارا باندې نو ښځې ته باید عامه پوهاوی ورکړي چې د غدو حفظ صحه د غدو د ماشومانو حفظ سه او د خصوصان په دغه حالت کې د وایروس ته انتقال دوی ته وخی چې تر څو پرې پیښته نشي. دا شرعي خبره ده چې پیغمبر د خدای له خپل بیانو سره مرسته کړې ده د کور کارونو کې او موږ هم د مسولیت لرو ځکه موږ د لارې تعقیبو دا سره شرعي خبره ده.
ځین خلک بیا د کورونا په اړه ویر او اندېښنه بي ځایه بولي او دا ناروغي حسيبه اوازه غني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلبيبي کڅه هم پاکوالی ښه او ضروری بولي خو دا ناروغي په پاکوالی پورې تړلې نه ګڼي.
هر چیرته چې زوم خلک د چا سره نه نږدې کی نه ستړی مشي کوي وایي کورولا د که کورونا دغه راغلی ده الله تعالی چې د ځای نه ولا که څوک یا کورونا ونیسي یا بل شي په دې باور نه یم دا د خدای د رضا چې نه وي ولا که په چا باندې په دې عقیده باندې زه نه یم. 50 کال مخکې وبا راغلی او دا خاله مې مړه شو او نیکه مې ښه شو نور خلک باندې چې نه شو د هغوی اجل راغلی و.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده او په وړاندې باید جدي تدابیر ونیول شي. د خبرونه په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه پوښتلي دي چې دوی د کرونا ناروغي په وړاندې تدابیر څومره اړین ګڼي.
نفسه دانش یم د کارتینا وسخه هغه میندې چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید ډیر خیال وساتي چې پاکوالی مراعات کړي کنه خدای مکړه خپل او ماشوم به په کرونا اخته شي.
زمانم امینه فنا ده د پروان ولایت اوسیدونکې د کرونا وایروس باید ټول جدی ونیسو. په تیره هغه امیندوار میندې باید خپل صحت ته ډیره پاملرنه وکړي، خپل نظافت او خپل خوړو ته باید متوجه اوسي، تر څو خپل ځان او خپل راتلونکی ماشوم د کرونا وایروس له خطره وژغوري.
منوم حسا د کارتینا اوسیدون کیم. مونږ ډیر پام کوو د دې ناروغي د مخنیوي لپاره، او هر ورځ مونږ څو څو وارې باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځو، او لاسونه باید خولې او پوزې یونسو څو د دې ناروغي مخنیوي وکړو.
دا چې کرونا د امیدواره او تیور کوونکو میرمنو لپاره څومره خطرناک ده، مایند باید څه وکړي چې هم دوی او هم یې اولادونه په دې ناروغۍ ککړ نشي. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل له نسایه ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، که په سر کې دا راته ووایاست چې د کورونا ناروغي اغیزې په امیدوارو میندو باندې او هغو میندو باندې چې دوی وړکی ماشوم ته شیدې ورکوي څه ډول دي؟ البته بعدې اغیزې
کورونا یو ویروسي مرض ده لکه ټول موږ تاسو پوهیږو، او دا مرض او په اول حد کې همدغه امیندواره میندې زیاتر مصابوي. امیندواره میندې که دوی مقاومت په زمان د حمل کې ټیټ وي، ډیری کم خونوي، ډیری بعضی ویټامین د عضویت کم لري، حتی هغه ویټامین چې موږ تاسو ویټامین سي ورته وایو په دې مایندو کې کم دی. یو څه دا مایندې خپله نه اخلي، له ډاره د دې فکر کوي چې البته سبب سخت دی موږ کې ویټامین سي، او څه هم دوی بعضن اشتها نه لري، د غل خاطر نه سي کولای بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوه چې ویټامین سي لري. په دې سبب دی مایندو کې دا امراض زیاتر وي، لکه موږ تاسو پیګو نور امراض که انفلونزا وي که عادي ریزش وي په دې مایندو کې ډېر دی. حتی وچ ټوخی دوی ته پیدا کیږي. د دې اراض هماغه سې موږ تاسو پیګو له یو عادي ریزش شروع کیږي، له یو عادي د ستوني وچوالی، د ستوني درد، پس له تبه ریزش، عدسه، او بالاخره دا مرض سږو ته انتقال کوي، او په سږو کې هم سبب د نفس تنګي کیږي، او نفس تنګي بعضا موږ تاسو پیګو سې سبب د مرګ هم کېدلی شي. اغیزې د مایندو ته اول هماغه دې دغه راست پیدا کوي، دویم داسې په زمان د نفس تنګي کې که دوی ته او یا ماشوم ته اکسیجن ور ونه رسیږي، امکان د مرګ د ماشوم په دې کې ډېر ده، او ورپسې مرګ د مور.
ډاکټر صاحب، که دا هم راته ووایاست چې کوم ټکي باید میندې په پام کې ونیسي تر څو پورې له دغه خطر نه هم ځان وژغوري او هم خپل اولاد یا راتلونکی ماشوم وژغوري.
په لومړي سر کې دا میندې هغه څو نقطې چې دي چې ټول خلک مراد کوي، لکه افضل اتحاد لاسو، افضل اتحاد مخ، او اغوستل د ماسک دی په اجتماعاتو کې باید ونه وسی، دوی په بیروبار ځایو کې دا مایندې باید ونه وسی، له خطر سره انتقال د مرض ته ډیر دی. او په بلې خوا دوی هغه مایندې دي چې ماشومان ته شیدې ورکوي، په جریان د شیدو ورکولو کې باید دوی حتماً ماسک واغوندي، لاسونه مخ کې تر شیدو ورکولو باید ووینځي، لکه په شل ثانیې چې موږ تاسو وایو په هغه طریقه چې پوهیږو چې لاس باید څومره پاک پریولسي صابون سره، دا ښه طریقه ده. او یا استفاده له انتیسپټیک موادونه، مخکې له شیدو ورکولو باید لاس په انتیسپټیک موادو پریولسي، پس له هغه ماشوم په غېږ کې واخلي. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی خپل ماشوم باید مچ نه کړي، نه خپله او نه هم نورو. په اصطلاح دا عادت ده په افغانستان کې وختي څوک له بیرونه هم راځي، یو ماشوم ګلالی ماشوم تر نظر راغی، هغه په غېږ کې اخلي، هغه ماشوم مچوي، او همدغه سبب د انتقال د دغه میکروب ډیر زیات کیږي. ویټامین سي هغه ویټامین ده چې په وجود کې نه خیره کیږي او لوجه اطراح کیږي. په اوبو کې موجوده دا ویټامین یا جمله د شهمیت نه ده، منحل په اوبو کې ده. په دې اساس دوی باید دوامدار دا ویټامین نه واخلي. دا ویټامین نه په ترکاری بابو کې ډیر زیات دي، دا ویټامین نه په میوجاتو کې، هغه میوه چې په سره موږ تاسو ستروز لري یا ترشی دي، په هغه کې ډیر زیات دي. دا هیڅ نه ضرر مند نه لري، باید ډیر مقدار واخیستي. فقط ماشومان چون پتی پوری دی اغودی نسی اخیسته، اما خوشبختانه سه ده مور شده طول ویتامین نلری، ویتامین سی هم لری. ویتامین سی طریق ده شده طفل انتقال کهی پا غاساس ده طفل مقامات ده ماشون مقامات دیر چک دیورد.
دا زادی رادیو د نووی دنکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کورونا په اړه جوړه شوې و هم دومره. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګورېتونکو سلام روغ او جوړ اوسئ د کابل خار مچانم قرار قرار ځان الوتلو او د پوسو تخنولو ته جوړوي په کابل خار کې د ژمي ډیرانونه ښه پریمانه پراته دي او مچان به هم ښه پریمانه ورته راشي ځکه چې نه دوا پاشي شته او نه هم ډیران پاکي چوروالی ډیرانونه د همدې لپاره ساتلي چې مچان او میاشې پرې لکه د ځان چاخ کي خدای دې خیر کی چې دا جنگ ځپلی هیواد دا ځل مکروبونه او ویروسونه ونه ځپي اداري فساد خو یې اوس هم په ځپلو بوخت دی د خپرونې په پیل کې مو د مارچ د 8مې له یوې پیښې خبرو راځئ ورته غوږ شئ
سړیا
څوی
نن خو د مارچ اتمه ده او ته خو د ښځو د حقوقو مدافع مې د همدې لپاره د دفتر او مؤسسه جوړه کړې ده هر ورځ تلویزیونو او راډیوګانو ته ځي او د ښځو له حقوقه دفاع کوي
نو دا خبره په تا پورې څه اړه لري که دا کار ونه کړم څه به خورې څه به اغوندې دا هر ورځ چې په لوکسو مغازو کې جامې او شیان اخلي دا هر ورځ چې د زوکړې کلیزې لمانځي دا هر ورځ چې باغ بابور باغ زنانه ته میلې لپاره دی او دا هر اونۍ چې سالنګ او جلال آباد ته د کبانو د خوړلو لپاره او د آیسکریم لپاره روانه ای دا ټول کارونه همدغه د ښځو د حقونو د دفاع له برکته ده
نو ما خو څه نه دی ویلي چې دومره دې هر څه راته کتار کړه
دا خبرې دې داسې وی لکه پیغور چې راکوي
پیغور نه درکوم ما ویل یو کال دیم نه مبارکي راکړه او نه دې کوم سوغات راته واخیست دا ګیله مې کوله ما ویل نن خو به یو څه راته اخلي
ګوره ښځې څو ځله مې درته وویل چې دغه ماشومانو غوندې خبرې مه کوه او څو ځله پاتم د ماشومې ښه وډبولې بیا هم ته سمه نه شوې نه پوهېږم چې څه درسره وکړم
نو بیا ولې پاتم د ماشو غونډې جوړوئ دروغ وایاست او لافې وهئ
درته ومې ویل چې د تاسې لپاره د ډالرو لپاره او که مو قسمت ښه وو بهر د وتلو لپاره و ساده ولې د سر نه خلاصوې
د ما سر خلاص دی د تا نه خلاصیږي
چا ته وایې
تا ته وایم
تا نو په خبرې نه پوهېږې بله او بخمالی دا اتم دو مارچ ببارا که ښه اتم دو مارچ یوه ډېره ښه بختوره ورځ ده چې د هیواد محرومې ښځې په دې ورځ د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره غونډې جوړوي او یو بل ته مبارکي ورکوي او همدارنګه په دې ورځ میړونه خپلو میرمنو ته د ګلانو ګېډې او نورې قیمتي تحفې او سوغاتونه اخلي او ورته ډالۍ کوي اورم نو موږ ته لازمه ده چې د خپلو میرمنو د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره هڅه وکړو د خپلو میرمنو درناوی وکړو او یوازې په دې ورځ نه چې هره ورځ یې اتم د مارچ کړو سمه ده تلویزیون ته هم درځم څو نورو تلویزیونونو او راډیوګانو هم د بسونو لپاره ورغوښته یم او سمه ده درځم او صحیح ده خدای پامان خدای پامان
او خدای سامی سامی خدای دیتا دیده خزو دی حقوق و مدافی لنن رشبه نن تیره وی کور تشوان دای رانینی نوزی مردی کرم آخ آخ خدای
بس ده نخله دی بنده که ورش آقا فولادی دی رشی را وخله چه دو ماش ده اتمی پی افتخار جوڑه شوی غونده که گدون کوم بس ده نو دوم رزاده ما
به عاشقی بی مقصده او پاکه وی خو عاشقیم لکه سیاسی ملګرتیا وی ل مقصدونو ډکی شوی دی کینه منی دغه دی وی ناهیل مشرقی لیک ووري
گرانا سلام نه پویګم چې څه درته ولیکم او څه درته وایم له یوې خوا مې مینه نه پرېږدي چې خفه دې کړم او له بلې خوا مې ستا دروغ دی ته هڅوي چې ښې ډېرې کنزا درته وکړم او درته ووایم چې بې غیرته بې حیا بې شرمه سپین سترګیه دروغجنه له هغې ورځې مې چې لیدلی او دغه له ګل نازک زړه مې درکړی نو له هماغې ورځې پښیمانه یم او وایم چې ډېر بد مې کړي او ډېر جک مې وهلي دي چې له تا غوندې انسان سره مې مینه کړې ده لږ شرم حیا خو ښه ده انسان باید شرم حیا ولري او شرم حیا خو د نارینه و ګڼه ده څومره دې تیر ویستلم څومره دې په تمه کړم دا څلور کاله راته وایې چې دلته به دې مقرره کړم او هلته به دې مقرره کړم آن چې پلار او ورونه به دې مقرر کړم او په شکه به دې هم بېکاره پرېنږدم پلانی وزیر مې انډیوال دی او پلانی معین مې ملګری دی هغه وکیل پېژنم او دغه وکیل پېژنم لږ خو یې در په یاد کړه چې یوازې تېر کال دې څو ځایه مقرره کړم خدای دې د تا غوندې بې شرمه او دروغجن عاشق د چا په نصیب نه کړي چې یو کار نشي کولی ولې څوک مقرروي او ولې چا ته د دروغو وعدې ورکوې ته ګمان مه کوه چې زه به یوازې د تا په لعنتي قواره مینه وم له قوارې دې زیات دا راته مهم و چې ما ویل ته به یو پیسه دار سړی یې او د دنیا ټول سره او سپین به له تا سره یي او چې چېرته وغواړم هلته به کار راته پیدا کړي او بیا به پاچایي کوم ما ویل ته چې دومره خوی خوی ګرځې نو همدومره به په خلکو کې درناوی او احترام هم لرې چې په یوه اشاره به دې سل کاره جوړېږي او دوه سوه به ورانېږي خو افسوس چې زه خپله بې عقل او نادانه یم د تا دغه کارونه مې ورځ په ورځ د مینې مزې سستوي او نفرت مې ډېروي دا ځکه چې له تا نه نه څه جوړ شول او نه به جوړ شي په دې ټولو حقیقتونو له پوهېدلو وروسته مې هم مینه درسره درلوده او غوښتل مې مینه درسره وکړم خو په دې شرط چې په نوي حکومت کې مې مقرره کړې ځکه آن له انتخاباتو مخکې دې وعدې راسره کړې وې چې په نوي حکومت کې ډېر کسان پېژنم او د حکومت په اوله اونۍ کې به دې مقرره کړم خو اوس چې ګورم تا ته خو هیچا هم اهمیت در نه کړ نو ما ته به سره ورسیږي په هغې خولې دې چې د چارواکو صفتونه کول اوس یې بد وایې او ما ته ته بیا دا بانه کوې چې زه یې له پالیسیو سره مخالف یم غلط دي او په خپله خبره نه دي ولاړ خو زه په هر څه پوه شوی یم چې اصلا ته څه نه یې او زه دې په خپلو دروغو او لاپو تیر ویستلم له دې وروسته دې یوه خبره هم نه منم او هڅه کوم چې کرار کرار دې له زړه وباسم او په زړه کې د تا ځای داسې سړي ته خالي کړم چې هم پیسې ولري او هم په حکومت کې لاس چې هم ښه کار راته پیدا کړي او هم مې وخت نا وخت په خپل جیب ونازوي نور د څه لیکلو حوصله نه لرم او لیک په دا یوه انګریزي جمله ختموم چې I hate you په کورونا ونیول شي
اوس دغه برګ شیرم واوري
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوی وزیر په قوم تبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی گوره چه خط تاویز وی او دو وزیر نظر که مخنگ دیخ پل ور ولی او وزیر گمان و کوی چه زه چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سره یم، یای دا اوخی خپل یم، یای دا ورور دا خیخ خیخ یم، یای دا خینی لخپلوانو چخه، یای دا خینی لخپلوانو چخه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و هارون گلزاد برای